شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن سه شنبه په بخښنې سره نن چهار شنبه د زمري اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 1 نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل سوي دي. د اروزګان ولایت اوسیدونکو د انتخاباتي کمپاین د ښه عملي کېدو په خاطر په دې ولایت کې د سخت دریځو پر وړاندې د نظامي عملیاتو غوښتنه کوي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخط ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې په دغه هیواد کې د روان کال له پیل راهیسې سلهاو ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان سوي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. او په پاکستان کې د یوې الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه سوي دي. پوره خبر نو واوري. د ملګرو ملتونو سازمان په یو نوي رپورت کې چې نن خپور شوی ویل سوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1316 ملکي وګړي وژل سوي او 2446 تنه زخمیان سوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په رپورت کې ویل سوي چې د 2019 میلادي کال په دوهمو په روبه کې، یعنی په دو څلورو میاشتو کې، د لومړنیو څلورو میاشتو په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات 20% لوړ شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د غرقام نن پای اعلامیه کې چې رسنیو ته استول سوي د خبره کړي دي. په اعلامیه کې د ملکي تلفاتو 25% یې د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو په حملو کې رامنځته سوي بلل سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په دغه اعلامیه کې چې نن خبره سوي، یو اربیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو شکلو خواوو غږ کړی چې ملکي تلفاتو ته پام وکړي او د ملکي خلکو د قتل او زخمی کېدو مخنیوی وکړي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر صفر ته ورسول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د ټاکنو تر وخته په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي. په امریکا کې به د جمهوری ریاست انتخابات په 2020 میلادي کال کې کیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د واشنگتن اقتصادي کلب په نوم په یوه غونډه کې کړې ده. مایک پومپیو ویلي چې دا د جمهور رئیس ترامپ لخوا دته امر سوی دی او د دې لپاره سوی چې په افغانستان کې دا جنگ پای ته ورسیږي. د امریکا د خارجه چارو وزیر ویلي چې د امریکا جمهور رئیس غواړي چې په افغانستان کې دغه نه ختمیدونکي جګړه بالاخره ختمه سي او هلته د عسکرو شمیر کم کړي. خو پومپیو ویلي چې دا به یوازې امریکایي ځواکونه نه، بلکې د ناټو د هیوادونو عسکر هم وي چې هلته موجود دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په خبرو کې هم حقيقي پرمختګ سوی دی.
Yeah, real progress. I try not to do timelines, but I'm optimistic.
دا وی و واقعي پر مختګ سوي خو زه نه غواړم چې وخت وټاکم یا پر وخت خبري وکم، خو زه خوشبین یم. موږ یوازې له طالبانو سره خبري نه کوو، دا یوازې د رسنیو رپورټونه دي. حقیقت دا دی چې موږ له ټولو افغانانو سره ژغېږو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. زلمی خلیلزاد پرون پر ټوئیټر ولیکل چې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره ژغېدلې ده. د افغانستان د شپارسکلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته د یو د صفر په وړاندې ماته ورکړه. د لوبه تیر ماښام د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه ښار کې د منځنۍ اسیا د اتلولۍ لوبو په دوام شوې ده. په دې لوبې یوازنی ګول د افغانستان د لوبډلې لسم شمېره لوبغاړي زکریا حسیني وهلی دی. نن به د افغانستان او د ازبکستان د شپارس کلونو ځوانانو د فوټبال لوبډلی سیالي سره وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلی مشر د ازبکستان په وړاندې د نننۍ لوبې په اړه ویلي دي چې دوی خوشبینه دي او فکر کوي چې نن به د افغانستان لوبډله ښه لوبه وکړي. د یوې کوچنۍ پاکستاني پوځي الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ ښار کې یوې پوځي قطعې ته نږدې په یوه استوګنې سیمه کې راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې یو مامور فاروق بټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې 12 تنه چې ټول ملکي خلک دي د پیښې له امله زخمیان شوي دي. خو د مړو شمېر د دوی په وینا لا زیاتېدلی سي ځکه د یو شمېر زخمیانو روغتیایي حالت ډیر نازک بلل سوی دی. د الوتکې د نوعیت یا د پیښې د علت په اړه هیڅ جزئیات لا نه دي ورکړل سوي. په راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په خوا کې پرته سیمه ده، د پاکستان د پوځ مرکزي قرارګاه ده. په راولپنډۍ کې یو ډاکټر عبدالرحمن ویلي چې د الوتکې د سقوط له امله درې کورونه ویجاړ شوي دي او ډیر خلک ملکي وګړي په د دې امله مړه شوي او زخمیان شوي دي چې پر هغوی باندې ودانۍ را نړیدلې دي. او د روسیې حکومت د هغه هیواد په یوه ځنګلیزه سیمه کراسنویو کرای کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دغه سیمه کې د هوا د ډېرې تودېدو له امله په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو د انټرنیټ پر پته ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبل اندېښنه شي.
یعنی وژل خو یې کړی دي، ملکي خلک یې وژلي دي، په کار ده چې دغه وژنو مخنیوی وکړي.
افغان حکومت وای په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي منابعو څخه استفاده ونه سي. خو آیا ټول حکومتي چارواکو دا پریکړه پر ځای کړې ده؟
متشهدي شاهدانو چې په بعضو غونډو کې بعض لوړ پوړي څخه ولیدل شول او دا ښکاره سرغړونه ده د قانون نه.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په دې ولایت کې د سخت دریځو پر وړاندې د نظامی عملیاتو غوښتنه کوي.
دا دولت تمز مرز دی आवाज دې سینه چې بازار د خلکو دی عملیاتونه دې شروع کې صحیح دی را ته پاکی کې.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې باورو چې په پاکستان کې یو پوځي الوتکه لیدلې ده او په دې پیښه کې 13 کسان وژل شوی دي. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. د دوه نورو مهمو راپورو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې ولی نن سه شنبه د زمري 8 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 13 نیټه سره برابر ده. زه ملالی بشریم او تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د یو نامه د راپور لمخې په افغانستان کې په تیر شپږ میاشتو کې نږدې 4 ورځې زرو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي ده. په دغه راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې 25% د دولت د وسلوالو مخالفینو کار بلل سوی او اوترش سلنه په افغان ځواکونو او دولت پلو عناصر پوری اړوند شودل سوی ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه شې او د ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جګړې په شکلو اړخونو فشار راوړي چې د ملکیانو له مرګ ژوبلې لاس واخلي. واصل وصال نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما په افغانستان کې د جګړې د خکیل وړخونو لخوا ملکیانو ته رسیدل زیان ټکن ورکوونکې او د نملو وړ بولي. د یوناما یو تازه راپور چې د سه شنبه پورې خپور شوی ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3,312 ملکیانو ته مرګ شوبله وخت چې پکې 1,316 تنه وژل شوي او 2,416 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور د موندلو له مخې د مرګ شوبله دغه شمیره د تیر 2013 میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 20% کمه شوې، خو د حکومت پلو عناصرو د هوایي بریدونو له امله بیا د ملکیانو د مرګ شوبله کچه 1.5% لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا هم تایید کړي چې د جګړې اړخونو د ملکي مرګ شوبله د کمولو لپاره یو څه هڅې کړي، خو دا هڅې کافي نه دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله هم د جګړې د خکیل وړخونو لخوا ملکیانو ته د مرګ شوبله اړول او وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ بولي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د سه شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې خکیل وړخونو د ملکیانو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی کړی.
لبوګنون کای کال دی او موږ په کې ډېر خطرناک پیښې درلود. دوه اړخونه معلوم دي چې هغه وسلوال طالبان دی او افغان حکومت دی. دوی دواړه په ملکی کسانو باندې رحم نه کوي او نه هم رحم کړی دی. دوی ته پکار ده چې یعنی پرقامو بحث پکار نه دی که طالب ډیر وژني که حکومت ډیر وژني، یعنی وژل خو یې کړی دی، ملکی خلک یې وژلي دي، پکار ده چې دغه وژنو مخنیوی وکړي.
د یوناما په راپور کې راغلی چې ملکیانو ته 25% مرګ شوبله د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وخت چې 18% طالبان، 11% د داعش ډله او 3% نامعلومې وسلوالې ډلې جوړوي. دغه راپور له مخې ملکیانو ته 10% مرګ شوبله د دولت پلو ځواکونو په هوایی او نورو بریدونو کې وخت چې 13% افغان ځواکونه، 12% نړیوال ځواکونه او 2% نور حکومتي وسلوال ځواکونه جوړوي. بلې ملاله جانې
مننه واصل وسال وو چې د کابل څخه راپور راکاوه چې د یوناما دی و نوی راپور لمخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 4,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې د روان میلادي کال پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جګړه زیاته سوې ده. د دغو کارپوهانو له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له زیاتوالي سره د ملکی تلفاتو کچه هم زیاته سوی چې د منلو وړ نه ده. له ښاغلي سلیمان خیل سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د ملکی تلفاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
قطر او په د خلیزاتر مشرۍ لاندې د طالبانو سره هم مذاکرات روان دي او طالبان هم کوشش کوي چې جهان ته وښيي چې دوی برلاسي دي. په افغانستان کې ډېره سهای تر تسلط لاندې ده و د افغانستان دولت هم کوشش کوي او امنیتي او دفاعي قوتونه کوشش کوي چې د طالبانو نه هغه نقطې چې نیولې دي هغه هم ځینې بیرته ونیسي او دوی پرې نږدې چې اضافه اراضي دوی په لاس راوړي. همدا حساب و چې دوی اوس تعرضي شکل نیولی ده، د دفاعي شکل نه راوتلي دي. نو په دې اساس نو د حال کې چې طالبان هم کوشش کوي چې امتیازاتو دپاره عملیات وکړي، امتیازات دې مېز په مذاکره نه واخلي او دولت هم کوشش کوي چې دوی ته موقع ورنه کړي او دوی ډېره مځکه اراضي ونه نیسي او تعرضي عملیات پیش وکړي. نو په دې شرایطو کې، په دې چریکي جنګو کې، د دواړو طرفه حتما تلفات ملکی هم زیاتېږي.
د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي، د جګړې کې له غاړو ته څه کول پکار دي؟
د دواړه خواوې باید خپلو عملیاتو کې، خپل تروریستي عملو کې باید کوشش وکړي چې ملکی وګړو ته درد ونه رسیږي، ملکی وګړي تلم نشي. تر دې افغانستان دولت هم کله کله بې احتیاطي کوي، بمبارد کوي ملکی خلک، لیکن د افغانستان دولت د هغه استخباراتي راپورونه چې اخلي په کلو کې چې دوی ځای په ځای شوي دي، هغه باید چک کړي، هغه باید کوردینه کړي. د خارجي استخبارات، ناتو استخبارات سره باید کوردینه کړي، خپل استخبارات هم باید سره کوردینه کړي، ځای تثبیت کړي. هغه سې نقطه په تر عملیاتو لاندې ونیسي او طالبان هم طالبان هم نه باید په ملکی ځایونه لکه په رواندي سبز نه چې دوی حمله وکړه، هم ملکی خلک وو، ملکی ځوانان وو، یا مثلا په ښار کې په ملکی ځایونه دوی کوي، دې نه باید دوی هم ډډه وکړي. نظامي قوتونه او طالبان په خپل مابین کې کوم حمله کوي هغه د دوی کار ده، ولې ملکی نه هیڅ قانون حکم نه کوي، شریعت حکم نه کوي، قانون حقوق بشر حکم نه کوي، د دوی ملکی خلک نه دوی ته یو ته تلفات واړوي. پس دا کنټرول، استخباراتي کنټرول باید موجود وي، استخباراتي دقیق پراپور باید موجود وي، او دوی په خپلو عملیاتو کې د ملکی خلکو د تلفاتو نه باید جدي ډډه وکړي او کنټرول وکړي.
د چارو کارپو هایګل سلیمان خیل وو چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه لمر سر خپل نظر شریکاوه.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسیس مرجخله ازادي رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلې چې لناجی ساپی څخه اقتصادي خبرونه واورو.
افغان حکومت بهر ته د سوداګریزو توکو د لیږد لپاره یو نوی طرح جوړ کړی ده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد مشر رحمت الدین حاجی اغانن ازادي رادیو ته ویل چې د دې طرحې له مخې به تر ډیره صادرات بحرین، قطر، عمان، کویت او سعودي عربستان ته ترسره شي.
وزارت تجارت ترکیش ایرلاین سره خبرې کړې دي چې باید د ورځې 15 تنه وچه میوه زموږ په دغه مملکتو کې دوی انتقال شي، تر څو چې دې مملکتونه زموږ صادرات تیر شي او همدارنګ خلق هم تجاران دی هم په خبر چې څوک چې علاقه مندی لري ځان آماده کړي.
نو موري ویل چې دا پریکړه د یادو هیوادونو د مارکیټ او خلکو په غوښتنه ترسره شوې چې په دې سره به د افغان سوداګرو صادرات زیات شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د فراه ولایت انګورو او نورو تازه میوو ته د بازار موندنې لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ګونډیو ولایتونو ته د دغه ولایت د تازه میوو د انتقال ښه زمینه برابره ده. تر دې وړاندې د فراه یو شمېر بڼوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د نامنیو او لازم مارکیټ د نشتوالي له امله د دوی انګور په باغونو کې پاتې دي. دوی دا هم ویلي چې دا مهال د یو کیلو انګور بیا 500 افغانۍ ته رسیدلی. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته بیا افغانۍ اتیا پوله، یو روپۍ یورو او اتیا افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 اتیا پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستانی کلداري 390 افغانۍ.
خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. اوس هم ورځو یوې سیمایزې موضوع ته. د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې پر اول پنډی کې پوځي الوتکه غورځېدلې ده. په دې پیښه کې چې نن وسوه د پوځیانو په ګډون نږدې 40 کسان وژل شوي دي. احمد شیبر دا پیښه څارلې ده. شیبر صاحب، مننه چې سټوډیو ته راغلی یاست. په وژل شوي کې کوم کسان دي؟
ملالې جانې، هیله کوم د پاکستان پوځ په دې ارتباط په یو بیان کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 15 پوځیان د دوو پیلوټانو په ګډون وژل شوي. چارواکي څرګندوي چې 14 ملکیان د ماشومانو په ګډون هم د دې پیښه قربانیان دي او 12 سنه ټپیان شوي دي، چې د ځینو زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی. البته د تلفاتو په برخه کې لا هم شمیرې کره نه دي، ځکه چې جرمني اژانس د 19 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې 14 سنه ټپیان شوي دي. ځینې اژانسونه بیا د ټپیانو شمیر 15 یادوي.
شبر سیب، دا پیښه د راولپنډۍ په کومه سیمه کې سوې ده او څه وخت سوې ده؟
الوتکه د موراکالو په سیمه کې سهار وختي وغورځېده. هغه ځینې اژانسونه وایي چې د 2 بجو شاوخوا د شپې، البته او سمدستي اور واخیست. لږ تر لږه 3 ساعته اور پرې بلو، خو تر اوسه د الوتکې د سقوط په اړه څه نه دی ویل شوي چې علت یې څه و. او ملالې جانې، پوځ ویلي دي چې د ژغورنې عملیات یې پای ته رسولي او د الوتکې ټوټې د تحقیقاتو لپاره ورسره وړي دي.
او د پاکستان ملکی چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟
تروسه سر اعظم عمران خان په ټویټر کې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ او دوستانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. البته په دې برخه کې باید د فرانس پریس اژانس دې تبصرې ته اشاره وکړم چې فرانس پریس لیکي چې پاکستان له هغو هیوادو څخه یو دی چې د الوتکو مسؤلیت یې خورا کمزوری دی. په دغه هیواد کې په 2018 کال کې اسلام آباد ته نږدې الوتکه ولوېده چې تر 40 ډېر کسان پکې وژل شول. په 2012 کال کې اسلام آباد ته چیرمه په یوې بلې پیښې کې 128 تنه ووژل شول، او دوه کاله مخکې تر دې په کراچۍ کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې 152 تنه وژل شوي.
مننه شیبر صاحب له معلوماتو څخه. احمد شیبر و چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې یوې پوځي الوتکې د غورځېدلو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د کابل چاپ هغو مطبوعاتو ته چې بېلابېلو موضوعاتو په اړه یې ویلي.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ټاکنې او اندېښنې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د جمهوري ریاست د ټاکنو د کمپاینونو له پیلېدو سره مل د کاندیدانو شورا د ټاکنو د تحریم ګواښ کړی او د دغه ګواښ لامل د ولسمشر غني غیر قانوني کړنې بللې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د کاندیدانو دغو ګواښونو او روانو نامنیو ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې ټاکنې کیږي که نه، ځکه طالبان هم د ټاکنو له روان بهیر سره مخالف دي او په هیڅ صورت یې ملاتړ نه کوي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د ټاکنو لپاره هیڅ شرایط برابر نه دي، او په وینا یې د ټاکنیزو کمپاینونو په لومړۍ ورځ د زرغون بهیر پر دفتر برید د دې ښودنه کوي چې د ټاکنو لپاره ان په پلازمینه کابل کې هم شرایط برابر نه دي. ماندګار ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکلي. د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ د کمپاینونو نن درېیمه ورځ ده، خو په کابل ښار کې د دې کمپاینونو بڼه پیکه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو دورو کې ولسمشرۍ ته نوماندانو خپل بنرونه د ښار په ګوټ ګوټ کې نښلول، د موټرو کاروانونه به یې سړکونو ته راوستل او خپل کمپاین به یې کوو، خو اوس یوازې د کابل ښار په څو سړکونو کې د ګوتو په شمیر د څو نوماندانو تصویرونه نښلول شوي دي. د سرمقالې د لیکوال په باور ناامني او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د نظرونو اختلاف د دې لامل شوي چې د کمپاینونو بڼه پیکه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي ولسمشرۍ د ټاکنې هر مرو په خپل وخت تر سره کیږي، د دې لپاره هم بودیجه ځنګړې شوې او هم د ملي او نړیواله غوښتنه ده چې باید ولسمشریزه ټاکنې وشي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور دښمن هڅه کوي چې انتخابات بیا هم وځنډوي، او په وینا یې چې د ولسمشری لپاره د کاندیدانو شورا د ولسمشریزو انتخاباتو د تحریمولو ګواښ د همدغه لمسون پر بنسټ دی. د سرمقالې لیکوال دغو کاندیدانو ته په اشاره لیکلي دا کسان په اصل کې ملت ته ښه پلانونه او طرحې نه لري. د سرمقالې په پای کې غلی ملت په ټاکنو کې برخه اخلي او ولسمشریزي ټاکنې به په خپل وخت تر سره کیږي، خو په وینا یې د ټاکنو په مخ کې درېدل د دښمن پر ګټه درېدنه ده. او ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د کاذبو غوغاو پاوچ کې تر ډیره د انتخاباتو شفافیت موضوع مهمه ده. د سرمقالې د لیکوال په باور یو خو هغه درغلي ده چې د انتخاباتو په ورځ کېږي، بله خبره هغه شتمني ده چې نوماندان یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال لګوي. د سرمقالې لیکوال دغو مسایلو تر څنګ همدارنګه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې باید یو د بل په وړاندې نامحسبه ژبه ونه کاروي. البته انتقاد د هر چا حق دی، خو معقول انتقاد او سپک سپور باید ډډه وشي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاینی غونډه کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي. د دې کمیسیون مرستيال قطب الدین رویدار نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سرغړونو په اړه څېړنه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور راکوي.
په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین له رسمي پیل وړاندې په اړه شکایتونه موجود ول. خو نن چې د انتخاباتي مبارزو درېیمه ورځ د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ځینو کمپاینی غونډو کې له اصولو او کړنلارو سرغړونې شوې. د دې کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار نن ازادي راډیو ته وویل په ځینو کمپاینی غونډو کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو ګډون او له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې دوی په اړه څېړنه کوي.
متشهده شاهدانو چې په بعضو غونډو کې بعضې لوړ پوړي څېړنه کې ولیدل شول او دا ښکاره سرغړونه ده د قانون نه او د لوایحو نه او هغه تعهدات چې ټولو کاندید صاحبانو موږ سره کړي دي او لیکلي دي او امضا کړي دي چې موږ به د قانون په چوکاټ کې خپلې انتخاباتي مبارزې مخ په وړاندې بیایو او ټولې کړنې به زموږ د طرزالعملونو دوی سره موږ خپل طرزالعملونه خپل هي ټول شیان شریک کړي دي. خو متاسفانه موږ دا شیان ولیدل او دا به موږ څېړو.
خغلی رویدار وایي د دوی د موندنو په اساس یو شمېر دولتي لوړ پوړي او ټیټ پوړي چارواکي هم د ټولنیزو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر له لارې د ځانګړو نوماندانو په ګټه کار کوي. دی وایي د انتخاباتي مبارزو له رسمي پیل وړاندې ټولو نوماندانو ته د کمپاینی اصول استول شوي که هر نوماند ترې سرغړونه وکړي د قانون له مخې به چلند ورسره وشي. د انتخاباتو د قانون له مخې هیڅ دولتي چارواکي حق نه لري چې کوم ځانګړي نوماند ته کمپاین وکړي او همداشان نوماندان نشي کولی له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. همداشان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کمپاینونو له رسمي پیل وړاندې سپارښتنه کړې وه چې هیڅ نظامی او ملکی دولتي مامورین نشي کولای چې په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم نه اخلي، خو د راپورونو په اساس د ولسمشر د نومان عبدالله په لومړۍ انتخاباتي غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني ګډون او د محمد اشرف غنی له لوري کمپاینی غونډې ته په دولتي هلیکوپټر کې تګ راتګ هغه څه دي چې د سرغړونو په توګه یادېږي. خو د دولت ساز انتخاب ټیم ویان رضوان مراد نن ازادي راډیو ته ویل چې محمد اشرف غنی د افغان ولسمشر په توګه حق لري چې د ولسمشر د څوکۍ لټولو حقونو ګټه واخلي. خو دی وایي لټولو نوماندانو سره خبره شوې چې که د دولتي امکاناتو د استعمال خبره راځي نو ټول به ترې په مساویانه ډول ګټه اخلي.
نو هغه ټول حقوق چې د یو رئیس جمهور په توګه لري اشرف غنی هغه نه استفاده کولی شي د ولسمشر په توګه. دوهمه خبره دا ده چې له هر هغه دولتي امکاناتو نه چې دولت جوړون کې ټیم اول کوشش کیږي چې په هیڅ ډول استفاده ونه شي، لیکن که کومه برخه کې استفاده کیږي له هغه نه به مساویانه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون بیا وایي چې د دغه ټیم په لومړۍ انتخاباتي غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني ګډون د جمعیت ګوند د مشر په توګه او نه د دولتي مامور په توګه.
صلاح الدین رباني چې په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزیر دی ورسره د افغانستان د اسلامي جمعیت مشر هم دی او اسلامي جمعیت د دغه ټیم یو له اصلي حمایت کوونکو څخه دی. نو په همدې خاطر هغه د اسلامي جمعیت د مشر په توګه په دې غونډه کې ګډون کړی و، نه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې چې د میزان تر څلورمې به روانې وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوریده. اورزګان ولایتي شورا غړي وایي د دې ولایت ګڼ شمیر خلک په ټاکنو کې ګډون نسی کولای. دوی وایي لامل یې وسلوال طالبان دي چې مرکز ترینکوټ او لسوالي محاصره کړي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي که افغان امنیتي مسولین په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخ عملیات ونه کړي او ساحې پراخه نه کړي نو د یاد ولایت 15 سلنه خلک به په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې له رایې ورکولو بې برخې پاتې شي. د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اورزګان ولایت ټول حکومتداري او ټول نظام او ټول حکومتداري چوکاټ خبر دي چې د اورزګان ولایت ولسونه د انتخاباتو د پروسې څخه تقریبا د 15% لا کوم زیات به برخه دي نس کولای چې په دغه وضعیت کې 15% په سولې کې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او هغه 15% په آزاد فضا کې وکړي. ولی اوسم دښمن د ترینکوټ پر چاو خارا چر پیر دي او اوسم هجومي عملی کوي. اوس دین علاوه موږ هم د چرچنو ولسوالۍ د جنگ شاهدان یو چې هغه ولسوالۍ د ډیرګان واشتره مخامخ
په ورته وخت کې هغه خلک چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې غواړي په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي او خپل رایه د خپلې خوښې وړ نوماندته ورکړي. خو وایي وسلوالو طالبانو سر له وسله ورته ګواښونه کړي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې سیمې دې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاقي کړي، څو په خپلې یوې رایې سره خپل راتلونکی وټاکي. د دې له ډلې شاولي او میرزا محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ نشو کولای، دا دولت هم زموږ دی یوازې، داسې نه چې یوازې د بس د بازار د خلکو دی، د وطن د خلکو هم دی. نو موږ ته دغه وایي کې عملیاتونه دې شروع کړي، صحیح دې راته پاکي کې.
طالبانو په واک کې ډېره منځکا ده، خلک نشي کولای چې خپل رایه استعمال کړي، خپل نومان وټاکي. نه موږ خو نشو کولای، درې ساعت نشو کولای چې تر څو دولت موږ ته خپلې منطقه خلاص نه کړي، چې عملیاتونه وکړي زموږ منطقه خلاص کړي، بیا موږ کولای شو سر په سره کې خپل رایه استعمال کړو او د خپل خوښې نوماند وټاکو.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د اروزګان ولایت زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو سره دي. خو وایي چې دوی پلان لري د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخاملیات وکړي او ساحې پراخه کړي.
قبلا خو ساحه محدود بود، سوله بود و امروز ما تا موجی که دره رفته، ما دیگه طرف شمال ما تا سایه کرنال طرف ها با پیش دیدی کرده ما در پولیس طرف کوینوا سابق ساحه تنگ بود، محدود بود. پلان داریم که ساحه هم پراخو سازیم، عملیات ها راندازی بکنیم.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې په تیرو ولسي جرګې په ټاکنو کې هم په افغانستان کې هغه وروسته پاتې ولایت چې خلکو یې په ټاکنو کې کم ګډون کړی و. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې.
تاسیس مرشغله ازادي راديو اوري د خبرونی نیمای تر رسیدلی یو 12 نیمه بجې دي. اوس هم وخت را رسیدلی چې له فرشته جلالزی څخه د مهم خبرونو سرچکی واورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویل دي چې په افغانستان کې د 2019 میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1,316 ملکي وګړي وژل شوي او 2,436 تنه زخمیان شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې 25% ملکي تلفات د وسلوالو طالبانو او د نورو افراطي ډلو د حملو له امله پیښ شوي دي. د اعلامیه کې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو ژغ کړی چې ملکي تلفات یې صفر ته ورسوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د امریکا جمهور رئیس سپارښتنه ورته کړې چې په امریکا کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر راکم کړي. په امریکا کې جمهوري ریاست لپاره ټاکنې په 2000 میلادي کال کې کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د وسلوالو طالبانو سره هم د سولې خبرو ته خوشبین دی او په دغه تړاو باندې هم حقیقي پرمختګ شوی. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 3 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یو پوځي قطعې ته نږدې د خلکو په کورونو راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې مامورینو ویلي دي چې الوتکه د خلکو په کورونو رالوېدلې ده او درې ودانۍ یې تخریب کړي دي او ډېر ملکي وګړي د همدې امله په مړو او زخمیانو کې دي. د زخمیانو یو شمېر کسانو روغتیايي حالت ډېر نازک بل سوي نو د مړو شمېر شایي بدل سي. تاسره ازادي راديو او ريوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي راديو اونیس پروگرام روختیا د ژوند شتمنۍ واورو چې وژمي جبارخیل چمتو کړی دی.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو دا تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام اوري. دا خبرونه نن تور زیړی ته ځانګړې شوې ده چې زه وګما جبر خیل یې کوربتوب کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې مو ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغي یو متخصص را مل مکړی دی. خو مخکې لدی چې ډاکټر سیف ته خراغلاس ووایو، په سر کې به یو ریپورت واورو چې د تور زیړی په اړه باندې چمتو شوې ده. تور زیړی یا هپاتایت بی یو له مرګونو ویروسي ناروغیو څخه دی چې هر کال د زرګونو کسانو ژوند اخلي دغه ناروغي په اسانۍ سره د یو کس نه بل کس ته لیږدېږي. په افغانستان کې سره لدی چې د اخته کسانو کار شمیره نه ده معلومه، خو د کابل انتانی روغتون ته هر ورځ ډیر شمیر په دغه ناروغي اخته کسان ورځي. تور زیړی یو ډول د ډی این ای ویروس دی چې د ځیګر د حجرو د خرابوالي او د انسان د مړینې سبب ګرځي. دغه ناروغي یو ساري مرض دی. کوم کسان چې په تور زیړی اخته دي یا د دغه ناروغي آثار په ځان کې ویني، نو باید ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړي. دغه ناروغي په اولو پړاوونو کې د درملنې وړ دی، خو کله چې دغه ناروغي پرمختللې شي بیا یې درملنه سخته شي. تور زیړی چې کله پرمختګ وکړي، نو د ناروغ د ځیګر د خرابوالي او یا د ځیګر د سرطان لامل ګرځي. ډاکټر مراد ماموزه د انتانی روغتون رئیس په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
د مریض د پیشرفته حالت د مرګ سبب کیږي چې بعض وختو کې دغه یو خفي یو مخفي سیر لري چې اراز معلومیږي، اما ویروس د انسان په جګر کې موجود وي چې په مرور د زمان سره یو نوی اختلال لري چې موږ ورته سیروز وایو، یا جګر انساج له منځه ځي چې هغه باعث کیږي چې بالاخره د مرګ سبب کیږي. حتی بعضې وختونو کې د دغه امراضو اختلاط څه ده، سرطان د جګر ده، څه ده هم ډېر پیشرفته حالت ده، چې دا عمده اختلاطات د دې مرض دي او سبب د مړینې د یو نفر د مړینې سبب کیږي.
ستومانتیا، بېحالي، خوراک نه کول، زړه بدوالی، درد د خېټې په ښي طرف کې احساسول، دا د تور زیړی نښې دي. خو دغه نښې په هغو کسانو کې چې مرض یې پرمختګ کړی وي فرق کوي. په پرمختللو حالاتو کې د پوستکي خارښت، د بندونو درد، د سترګو د رنګ زیړېدل، د ژبې زیړېدل او د تشو متیازو زیړېدل د دغې اوږدمهالې ناروغۍ د پرمختګ نښې دي. ډاکټر مراد مموزه یې په اړه وایي:
په سترګو کې یو زیړ رنګ پیدا کیږي چې موږ ورته اکټیر وایو په طبي اصطلاح باندې، او د جلد رنګ ټول زیړوالی پیدا کیږي چې په طبي اصطلاح باندې دلته د بیلروبین یو نوه مواد ده چې په وینې کې موجود وي، او د دو تعداد زیاتیږي او په جلد کې تراکم کوي، او د سترګو په برخه کې چې د سترګو او د وجود د زیړوالي سبب کیږي، چې دا نو یو حاده مرحله ده چې موږ په طبي اصطلاح ورته اکوت مرحله وایو، چې دا هم پیشرفته حالات مریض اعراض یا علائم یا نښې دي.
د تور زیړی درملنه نظر، عمر، جنس او د ناروغۍ ډول ته فرق لري. د پاکوالي د نه مراعاتولو په صورت کې د دغې ناروغۍ د لیږد امکان نورو کسانو ته ډیر دی. په ډیرو برخو کې د خلکو د ناخبرۍ او فقر په دلیل په افغانستان کې خلک د یو سورنج پیچکاري نه سو کسانو ته ګټه اخلي، او په کورنیو کې بعضې خلک د یو برس نه د غاښونو د مینځلو لپاره په ګډه باندې استفاده کوي، او همداراز دې ته ورته نور شیان په ګډه استعمالوي چې دا کار خپله د دغې ناروغۍ د لیږدېدو لامل ګرځي. تور زیړی د دې سربیره چې د کالیو، د لوښو او تشناب د ګډې استفادې څخه د یو کس نه بل کس ته نه لیږدول کیږي، خو دغه ناروغي بیا د نورو شیانو لکه پاکي، د غاښونو برس او نور داسې شیان چې ممکن د ناروغ په وینو ککړ شي د یو کس نه بل کس ته لیږدول کیږي. بیا هم ښه راغلاست، دا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی چې نن مو د تور زیړی په اړه ځانګړې کړې ده. ډاکټر سفرید الله عمری خبرونې ته ښه راغلاست، او په سر کې راته د تور زیړی په اړه عمومي معلومات راکوي چې دا څه ډول ناروغي ده.
او مننه جبرخیز، زه هم خپل نیکی له سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ډیرو معزز او محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او همدارنګ لکه څرنګه چې نن د اپاتیت دی یا د زیړی نړیواله ورځ ده، او بیا هم د زړه له کومې د ازادي راډیو څخه مننه کوم چې نننۍ سی خپرونه یې د تور زیړی یا اپاتایټس بی لپاره مختص کړې ده. خراب شو خپله باندې اپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی. تور زیړی یوه ډیره خطرناکه ساري ویروسي ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې دا ناروغي کیدای شي په د پټول نړۍ کې بلخصوص په وروسته پاتې هیوادو کې په خاص ډول زموږ په هیواد کې پیښې مخ په زیاتېدو باندې دي، او هر کال یو ډیر شمیر زموږ هیوادوال له مرګ تر کومې پورې رسوي. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې هپاتایټس بی یا تور زیړی لومړي ځل لپاره په 1983 کال کې د یو عالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېدله په استرالیا کې د هغو وګړو په وینه کې چې هغه بومي استرالیان وو کشف شوه، او د لومړي ځل لپاره د استرالیا انتیجن په نامه سره ونومول شوه چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بی یا تور زیړی په نامه سره یادیږي. او همدارنګه بیا هم د یادولو وړ ده چې د نړۍ په کچه باندې لسم علت د مرګ چې دی هغه هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی دی. او د نوی ارقام لمخه چې شاوخوا په ټول نړۍ کې په حدود دی 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په هپاتایټس بی یو توز لري باندې اخته دي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اړیکې لرو او اوریدونکو برا واخلو چې څوک د کوم ځای اړیکې نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم
خبرونه ته خره غلی مهرباني وکړه نوم دې راته وایا د کوم ځای اړیکې نیولې.
خیر اوسه مننه کندام مې اړیکې نیولې. ما لا ډاکټر صاحب ته به دی ویل چې ما تور زړی مخکې درلودې ان اوس د دوا کال کې چې وسم خامخا د سترګې ملګ شړلې د نشوسم معلومات یو کم چې تا کنهسته
بس همدوم را پختنه دی همداوه
او د غیخ او به وجود ته تاوان لري که فایده لري.
ان ډیره زیاته مننه. بس پته مو سره ډاکټر صاحب دی پختنه ته جواب وایي مې روان یو کی
مننه وروره. تا چې دوا کلمخ خپل وینه چې کړي و تا تور زیړای د لود نو ته کوشش وکا چې دی انټونی د متخصص ناروغي متخصص سره همیشه په تماس کې اوسه. هر درې میاشتې بعد یو ځل د خپل زیګر وظایف یا ال اف ټي او د هغې ترڅنګ د زیګر په د الټراساوند معاینه کوي. یعنی د زیګر تلویزیونی معاینه او د زیګر وظایف د هر درې میاشتې بعد شکوه او یا بل معاینه چې په عوام اصطلاح ته قیمتي معاینه ویل کیږي په طبي اصطلاح هغې ته پی سي آر ویل کیږي هغه هر شپږ میاشتې بعد تکراروه. که چیرې ستاسو زیړای ژوندی وي نو ته باید دوامداره تداوی واخلې. تداوی په افغانستان کې اوس فضل خدای د شتون لري. هر ځای کې تور زیړی تداوی کیږي او تداوی یو ټابلیټ او د تر څنګ هیڅ کله هم داسې بې تفاوته ما کنه. ځکه تور زیړی چې کله یو ځل تداوی په واسطه باندې غیر فعال شي بیا هم د فعال کېدو امکانات شته دي. یعنی ته باید همیشه د څېړنې او د درملنې لاندې اوسې. مننه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام وګمیتا ته ډاکټر صاحب ته ټول سلامونه کوم. اکرام ام کنړ.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی اکرام له کنړ څخه. مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
خوشاله اوسې ډاکټر. نو پوښتنه کوم چې تور جوړې د چیشي نه مخ او بے پاریز ترې څوک دا مریستلری باید کوم پاریز وکړي. ما هغه پوښتنه مې خوشاله اوسې. مننه.
له تا نه هم مننه په تمه اوسه ډاکټر صاحب. مهرباني وکړه.
او مننه اکرام وروره. خپل باندې تور زیړی چې دا یو نو وایروس دی چې دا وایروس ډی ان ای لرونکی وایروس دی چې 2.5 نانومتره قطر لري او همدارنګه دا وایروس چې د هیپ دنا وایروس له کورنۍ څخه ده او اته جینوټایپ لري. خو بدبختانه دا وایروس په آزاد هوا کې دی او ورځ لپاره ژوندی پاتې کیدلی شي او هغه زموږ ورونه یا هغه ناروغان چې په هپاتیتی بی یا په عوام اصطلاح په تور زیړی باندې اخته دي نو د هغې لپاره خاص پریز هم شتون نه لري. خو دی ډیر کوشش وکړي اول چې د خپل وجود وزن زیات نه کړي. یعنې د وزن زیاتوالي څخه به ډډه کوي. دوهم هغه خواړه او هغه غذاګانو څخه دی باید زیات استفاده وکړي چې هغه خپل ترکیب کې کاربوهایډریټ لري لکه حبوبات یا مثلا سبزیجات کچالو اې دې څخه باید ډیر استفاده وکړي. او دریم د دې د هغه خوړو څخه هیڅ کله هم استفاده ونه کی چې هغه په خپل ترکیب کې په زیاته پیمانه سره کافین لري لکه بعضی مشروبات قهوه او بعضی چاکلیټونه اې دې څخه باید د ډډه وکړي. او همدارنګه اصلي خبر چې ده د دې چې کله خدا نه خواسته ناروغه کیږي نو د خپل سر درمل څخه ډډه وکړي. بل خصوص په شنن زموږ تاسو په جامعه کې د پاراسومول درمل یو ډیر مرول مرمرواج درمل دی او هر څوک چې که په سر هم درد کیږي یا زکام کیږي د هغې درملو څخه استفاده کوي. د هغې نه به د پتیتی بی یا د تور زیړي ناروغان په کامله توګه ډډه او پرهیز کوي. مننه.
بله بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلامونه تا ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د ستار اخونزاده د بالا مرغه وڅښم.
وعلیکم السلام. عبدالستار اخونزاده له بالا مرغه په خیر راغلی. مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
د ډاکټر صاحب څخه زما سوال دا دی چې دغه مرض چې دی د مور شوم ته په صدقه انتقال کوي او میړه او ماینه سره کوم دي چې میړه او ماینه کدا یو د بل سره دغه مرض کم انتقال کوي او د خلکو څخه سره کم د خوراک د لارې څخه یا د ناسو ولارې د خواس خم دا انتقال کوي. او که د دې مرض تبابت ونه شي نو د ته په آخر کې سا عکس العمل شي معنا د دغه مریض د مرګ سبب او کیا
دا سوالو ته جواب راکې. ډیر به مهرباني. ډیر زیاته
مننه ډاکټر صاحب. مهرباني وکي. او جواب خیل صاحب دا اخونزاده صاحب دا ډیره ښه پوښتنه را سره مطرح کړه. اول برا شو په اخونزاده صاحب محترمه کې چې زموږ غاک تار وي نو د تور جړی او هپاتایټس بی د انتقال پاک لباوند خپل باندې د هپاتایټس بی یا پاوام مثلا تور جړی د څلور لور نه انتقال کوي. اول د وینې لورې، دوهم د مور څخه ماشوم ته، دریم د خو د جنسی اړیکو لورې، او څلورم هم د شخصي وسایلو لورې. رابو شو اول د انتقال لورې ته چې هغه د وینې لورې انتقال کوي، چې په هغه کې هغه کسان بالخصوص معتادین چې هغه د مشترک استنو یعنی مخدره مواد په زرقي شکل باندې اخلي د هغې لورې هغه ته انتقال کوي. او په دوهم قدم کې هغه د بعض د غاښو ډاکتران په ډیر یعنی کم پیمانه سره د غاښو ډاکتران او هغه جراحان چې هغه خپل سامانالات په صحیح ډول باندې نه تقیموي کیدای شي د بل ناروغ څخه بل ناروغ ته انتقال کړي. او په درېیم قدم کې هغه نایان چې مثلا د مشترکو چاړو څخه یا د مشترکو پاکیګانو څخه نورو پورې استفاده کوي. او د دې تر څنګ زموږ هغه خویندې چې آرایشګاهو ته مراجعه کوي یعنې د مشترک مچونک څخه هلته استفاده کوي. او د دې تر څنګ هغه خویندې چې بعضې دوکانو یا بعض آرایشګاهو ته ځي او هغلته خپل غوږونه د یوې تفنچې په واسطه باندې سوره کوي، نو کیدای شي د یوه شخص نه بل شخص ته انتقال شي. دوهمه د انتقال لارې د مور څخه ماشوم ته وه. هغه وخت مورګانې چې یعنې هپاتیت بی یا په عوامه اصطلاح تور زیړی لري، نو کله د زیږیدو په وخت کې چې هغه ماشوم دنیا ته راځي، نو کله چې دا ماشوم ولادي کانال پاس کوي کیدای شي د مور څخه ماشوم ته انتقال ومومي. او دریم هم د جنسي اړیکو د لاروي انتقال و. او کچیرې خاوند تور زیړی ولري، نو کیدای شي خزه ته انتقال وکړي. او کچیرې خزه تور جوړی ولري، نو کېدای شي چې خاوند ته انتقال کړي. او څلورم هم هغه وګړي چې په تور جوړی باندې اخته دي او هغه نور روغ کسان د هغې د شخصي وسایلو څخه استفاده کوي، لکه هومنز، بورس، چاړه، مثلا ناخونګیر، مسواک، د دې څخه نور وګړي استفاده وکړي، نو کېدای شي د په تور جوړی یا هپاتیت بی باندې اخته شي. او هغه وګړي یا زموږ هغه دوستان چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه هار وي، که چیرې دی هپاتایټس بی یا تور زیړی لري او دی خپل روغتیا ته پاملرنه نه کوي، یعنی خپل ناروغۍ ته پاملرنه نه کوي، نو کیدای شي دی ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر عدم کفایه یا د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطانونه، دریم د ځیګر سیروز، او څلورم هم کیدای شي ناروغ د مرګ تر کومه پورې ورسی. مننه.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم شته یو بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
خیر جوړی.
په خیر سي مهرباني وکړه نوم درته وایې، د کوم ځینې د اړیکنی ولې؟
د پروان ولایت نه نیو اړیکنی ولې.
نوم څه ده؟
عزیز الله.
عزیز الله له پروان څخه مهرباني وکړه د تور جوړی په اړه باندې خپلې پوښتنې مطرح کړه ډاکټر صاحب نه.
پوښتنه ده چې دا ډاکټر صاحب نه مده پوښتنه ده چې زړه په څو قسم ده او په تور کې خطرې کې
اها مننه پټم اوسه بس هم دغه یو پوښتنه لري.
بله بله مننه تاسو نن
سلام. پټم اوسه مهرباني وکړه ډاکټر.
مننه عزیز لوور ډیره ښه پوښتنه در سره مطرح کړه. خپل باندې زیړی چې دی هغه په وو بخښو باندې ویشل کیږي، یعنی خپل زیړی از باب په او په وو کټګورۍ باندې ویشل کیږي چې هغه شپه کټګورۍ په دې راځي اصل کټګورۍ ته چې هغه زموږ اکثره واقعو جوړوي، هغه ویروسي ناروغي دي چې په ویروسي ناروغي کې کیدای شي هپاتیت ای بی سی ڈی ای ایف او جی وی. چې له دې جملې څخه د نړۍ په کچه باندې چې اکثریت واقعات تشکیلې د زیړی یعنی ډېرې پیښې رامنځته کوي د زیړی، هغه تور زیړی یا هپاتایټس بی دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې لکه مخکې مهم چې یادونه وکړله د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په ټوله نړۍ کې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي. یعنی زموږ اکثره واقعات چې جوړوي هغه هپاتایټس بی یا تور زیړی دی. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې په دې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې چې اکثرا چې اخته دي هغه هم نارینه کسان نظر شزینه و تا دیر پا تور زیدی یا هپاتایټس بی بانده اخته کی. نو پا دو هیلاج از لاورور خپلا پل زوا پا سی توگه بانده اخسته بی منانا.
بله انشالله. آور بشو بلاری که برا وخلو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، پا خیر رغلی.
آجمه جان سلام تا تا و داکتر سیستا و دازازی را دوتو لقدر
من آوریدیم کنم. علیکم السلام، پا خیر رغلی. میره بانی و که نوم دیرا تا ویا ده کم زینه دی عری کنی ولی ده او پخت ندی مطرح که.
آجمه جان کشمن ترخیلیم ده کابل ولایت دی سب جول سالیم دکتر ما پخت ندی کولی. اول پخت ندی نوا چی یا سوک فدغ ناروغی بانی کلومده یکی اختکی جیتنه نوا دی آیا دکتر جیری.
اصلا علایم یعنی د تور زیړی څه دي څنګه پوه شي چې په تور زیړی اخته ده؟
او یعنی نه کله خانې کې دی او بل وخت نه راځي چې مور چې کله په تور زیړی او د ماشوم د شودي ورکې آیا لږه نه انتقالي کنه؟
بله من نه پتا ما اوسه مهرباني وکړه ډاکټر
صاحب. من تر خیل صاحب ها کسان چې په تور جوړی باندې اخته ای د هغې کیدای شي لاندې نښې نښانې په خپل ځان کې ولري، نو خو په دې مفهوم نه چې که چیرې د لاندې نښې نښانې هغې ناروغ ونه درلودلې نو هغه په تور زیړي باندې اخته نه دی. د تور زیړي د قطعي تشخیص دپاره د وینې معاینات دي، نو په هر صورت باندې هغه کسان و چې په تور زیړي باندې اخته وي کیدای شي هغې ته لاندې نښې نښانې پیدا شي. اول خستګي، دوهم بېحالي، دریم بېشتهایي، څلورم زربادوالی، پینزم استفراقات، شپگم ده گیر ده خی خود پورتنه برخی دردونه. او هم پا پرمختلی حالات که کدهشی ده جلدی خارک او واتم هم ده سترگ و ده درار یا تشم تیاز و او ده جلد رنگ زیروالی او نه هم ده مفصلو دردونه او لسم هم کدهشی ده نروغان سر تبا موجوده بی. خو ایده ده پار ده نخی نیخانه د زیړي نښې نښانې دي، لیکن تشخیص قطعي کولی نه شي. که چیرې دی مشکوکیږي نو دی د کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو د هغې د وینې په واسطه باندې د هغې تشخیص نهایي شي.
بله ډېره زیاته مننه. یعنی هدف دا چې په خپل سر د دوا یوازې په علایمو باندې نه شروع کوي، اول د ځان په دې باندې ډاډه کړي چې آیا اخته شوی دی او که نه. نور اورېدونکي لرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ جاوید له جلال آباد څخه. په خیر راغلی، مهرباني وکړه. فریدالله عمری را سره مېلمه دی او ستاسې پوښتنو ته د تور زیړي په اړه باندې ځواب وایي.
اول خو زه غواړم په دغه هپاتایټولوژستان په افغانستان کې ډېر کم دي که نه، یا هېڅ په نشتون حسابي ځان متخصصین شته، خو خاص د جګر کې چې تخصص کړی دا ډېر کم پیدا کوي او دا ډېره مهمه ناروغي ده او باید دا ډاکټران موجود وي. د پوښتنه مې ډاکټر صاحب دا ده چې کله چې یو سوکي او نېګېټیو راشي نو بیا د روغ او د دې مریض انسان چې مریض د چې دا تکلیف یې نیګیټیو شوی نو د دې ترمنځ څه پوهېږو؟ ځکه دا میلاج شوی نیګیټیو راغلی او روغ هم نه لري، هغه هم نیګیټیو، نو د دې ترمنځ څه فرق دی؟ یو مې دا پوښتنه ده. او بله دومه پوښتنه مې ده چې کوم معاینات باید وشي که نه، میاشت کې یا کال کې چې هغه خپل هغه وکتل شي چې آیا دا روغ دي که دغه، یعنی د جګر دپاره کوم ټیسټونه وشي چې فعالیتونه وځي؟
بله بله بله، ډېره زیاته مننه.
بس بازه مننه، کور ودان. بس
پتام اوسه ګران وروره، پتام اوسه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
جاوید وروره ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه هم راسره مطرح کړه. اول براشو چې دا خو رښتیا هم چې په افغانستان کې د هپاتولوژي په بخش کې سپیشلستان یا متخصصین نشته، ځکه دا خپله باندې مشکل دلته ده چې ټول په بخشونه په تخصصي څانګو باندې ویشل شوي دي او خپله باندې ده هپاتیتونه یا زیړي چیرې دا مربوط د انتونی کېږي، ځکه او په افغانستان کې هم د افغانستان په کچه باندې یوه شفاخانه چې لرو د انتونی هغه هم په کابل کې ده او په نورو ولایتو کې په بعضې لکه جلال آباد او مزار او په هرات کې د انتونی بخش څانګې شتون لري، لیکن خاص مختص شفاخانه وجود نه لري. نو په دې خاطر باندې که چیرې مختص شفاخانه په ولایتو کې هم شتون درلودی نو کیدای شي چې د هپاتولوژي بخش هم یا د ځیګر بخش هم جدا شوی وی. او را بشو ستاسو پوښتنې ته، هغه کسان چې په هپاتیت بی یا تور زیړي باندې اخته وي د هغوی لپاره په معاینات په لومړي قدم کې په هر درې میاشتو کې باید تکرار شي. په لومړي درې میاشتو کې یعنی هغې ته الفتی یا لیور فنکشن تست یا د ځیګر وظایف په درې میاشتو کې د هغې تر څنګ باید ابډومینل الټراساوند بلخصوص ځیګر د ځیګر الټراساوند دا باید په درې میاشتو کې تکرار شي. او دې ناروغ ته هر شپږ میاشتې باید د پی سي آر معاینه باید ترسره شي تر څو معلوم شي چې د دې پی سي آر ډیټیکټډ دی، نا ډیټیکټډ دی، یا په عوام اصطلاح باندې فعال دی یا غیر فعال دی. او وروسته د هغې څخه د هغو پی سي آر مطابق باید دې درملنه ترسره شي. یعنی خلاص ډول هر درې میاشتې او شپږ میاشتې باید دې معاینات باید ترسره شي. را بشو د دې هغه کسان چې د تداوی په واسطه باندې نیګیټیو کیږي، خو هغه کسان ډیر محدود دي او کیدای شي مثلا به دې تر څنګ بعضې کسان چې په شپږ میاشتو کې په حاد مرحله کې وي، یعنی اکوټ هپاتایټس بی مرحله کې وي، کیدای شي د عضویات په خپله باندې هم انټي باډي جوړه کړي او د بدون کومې درملنه څخه هم د هغې زیړی منفي شي او انټي باډي مثبت شي. دا کسان نظر هغو کسانو ته چې یعنی هغه هپاتایټس بی نه لري، دا پیسوبونه برتری پر دې کې راچې دي علاوه دې نشي هغه په تور زیړی او ویروس دون سره خسته او دغه مقابل کې انټي باډي جوړ کړی دی هم دا پر هم په دې باندې تور زیړی عمله یا په هغه وجود مداخله نشي کولای. نظر هو کسان چې هغه تور زیړی نه دی سپری کړی په دې هله باندې جوید اورو چې خلاص جواب دی اخسوي کچیر به تفصیل ضرورت لود په دوړ ستر باندې د انټونی شفاخونه ستاس پر مخ باندې شپه او رسلو ساده ان شاء الله په تفصیل سره په دې اړه اکلا باندې خبري وکوم. مننه.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو لرو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مخې خوښي نبی الله زابلای دا وخت
له خبرې کوم. علیکم السلام نبی الله زابلای له زابل نه په خیر رغلی له غزنی نه په خیر رغلی مهرباني وکه پښتنه دې مطرح کړه.
ډېره زیاته مننه کوم وږمې خورې له ډاکټر صاحب نه پوښتنه همدا ده کله چې په تور زیړي یو مریض په تور زیړي مریض ورځي ډاکټر ته ورځي هلته ډاکټر ورته وایي ستا تور زیړی ده نو کله چې د دې رنګ تور شوی نه رنګ تغییر نه کړی هغه مریض ته تشویش پیدا کېږي چې نه زه تور زیړی نه یم. آیا داسې امکان لري چې دغه مریض رنګ تور شوی نه وي او دی په تور زیړي اخته وي او آیا داسې امکان لري چې دغه کس رنگ تور شوی پوست تور شوی جلد تور شوی او دای هم تور جړینه یخته یو بل مشکل دی. مننه خدا.
بله ډیره مننه فاطمه او سره ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته جواب وایي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زابله ورورا ته هم دې پوښتنو سره مطرح کړه. کس د لکڅرنګ چې موږ مخکې هم ویل چې هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح باندې تور زیړی اصلا دغه تور زیړی اصطلاح چې دا یو غیر علمي اصطلاح ده چې د عوام خلک ورته استعمالوي چې دا تور زیړی شو دا سپین زیړی شو دا زیړ زیړی شو یعنی دا خپل باندې علمي بیس یا اساس نه لري. یعنی دا په دې مفهوم نه کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی لري د هغې رنګ به تور کیږي نه هیڅ کله هم د هغې رنګ نه تور کیږي ځکه ملکه مخکې هم چې وویل چې د تور زیړی نښې نښانې ځانته دي او دا تور زیړی یا هپاتایټس بی د جل په توروالي یا شینوالي کې هیڅ نوع رول نه لري. نو دا هغه اصطلاحګانې دي چې یعنې غیر علمي اصطلاحګانې دي. د اصطلاحګانې بیخي د مغز نه لري که زیړي ټول یو رقم دي فقط په ځانته کلاسیفیکیشنو یا په ځانته سنفو باندې ویشل کیږي تقسیم بندي کیږي او د هر تداوی او درملنه فرق کوي. په دې هیله چې ځواب مو اخیستی وي. مننه.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو ته بلار شو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جبرخیل خور تاسو سلام ډاکټر. سلام
علیکم. السلام په خیر راغلی. نوم دې څه دی؟ د کوم ځای دی اړیکنی ولې؟
زیرا کوچایم له پکتیا نه.
زیرا کوچای له پکتیا څخه. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب ستاسو په خدمت کې دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. پوښتنه مو مطرح کړئ
ډاکټر صاحب. نو اوله پوښتنه مې دا ده چې نو مې په ګوړې څومره اثر کولای شي په منطقي ډول کې دا ډېر ماشري دی او کنور ډېر ماشري دی. رادو الله راته وایي دوه پښتنه مې دا ده چې پیشار کې منطقي سیمه نه روسه د اس جی بی سی درجه منطقي کنه او درېمه پښتنه مې دا ده چې تب په منطقي مغا کې تب راځي کنه مثبت مغا ته تب سړي بن راځي که منطقي سی بیا هم تب لري کنه.
بله مننه پتا مو سوروره مهرباني وکي.
جبرخیل صاحب کوچی صاحب هم درې پښتنه سره مطرح کړې او درېم کې پښتنه دي غازی هم د خبر ثنې پښتنه دی. اوله پښتنه دی دا چې دا ورور حتمان په خپل کوچای سره په خپل کورنۍ کې کوم څوک لري چې هغه هپاتایټس بی او تور زیړی باندې اخته دي او کوچای سره که زما غږ د آزادۍ رادیو څخه هار وي بیا هم د تور زیړی یا هپاتایټس بی لپاره اوه کټګوري دوا انتخاب شوی دی چې هغه عبارت یې له اول لیمو وایدین تلبو وایدین اډوفویر تنوفویر تنومیپ انتیکوویر او تلوپریویر څخه عبارت دی چې په دې د دواګانو جملې څخه د نظر د ناروغ هغه حالت او د هغه د ناروغۍ درجه ته هر دوا فرق کوي. مثلا د تنومیپ چې دی اوس په اوله کټګوري کې راځي چې ښه دوا ده د ناروغ ته ورکول کیږي د ورځ یو تابلیټ 300 میلی ګرام راځي نو دا ډیر ښه تاثیر لري. لیکن که چیرې په ماشومانو کې وي یا مثلا په لویانو سپینږیرو کې وي بیا خپل باندې د هپاتایټس بی یا تور زیړی درملنه فرق کوي. په هر صورت رزو د پی سي آر معاینې په هکله باندې دوهمه پوښتنه به تاسو وکړله مطرح هم کړله. هغه کسان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي هغه د کوشش وکړي چې هر شپږ میاشتې بعد خپل پی سي آر معاینه ترسره کړي. ستاسو کوم ناروغ که چیرې په کور کې شتون لري او هغه د تینومیپ دوا اخلي شپږ میاشتې بعد هغې ته معاینات ترسره کوئ د هغې پی سي آر منفي رځي نو د هغې دپاره به شپاگ میشه نور هم تداوی تا ادامه ورکوی ده پا ده مفهوم چه ده دوباره جواندی که دو یا ریپلیکیشن ده غیر چخه جلوگیری وشی. او دریم هم تازه دریم پختنه چه مطرح کلا آقا هم ده طب پاک لبانده و ده لکمبخی موگا چه پا یادوانه وکرلا ده تور زیری یا پاتایتیس بی آر نخ نیخانه چی ده پا حقیقی که طب شامل ده لیکن ده پا ده مفهوم ده چه آقا کسان چه پا تور زیری یا پاتایتیس بی لری آقا با حتمان طب لری نه که دهشی دان اروغان چه پا پاتایتیس بی یا تور زیری بانده وقتا ده کیدیش هیڅ هم تبه ونه لري یا رزان درد یا خستگی و بیحالی ونه لري نو کیدای نو دا ناروغ که تبه لري د هغې ترڅنګ د تور زیر ترڅنګ باید نور ناروغي هم وڅړل شي دا د هغې پلاتنه هم وشي مننه
ډاکټر صاحب آیا دغه دوستان د ځان ژغورنې لپاره کوم موضوعات په پام کې ونیسي چې ځان له دغې ناروغۍ څخه وساتي
دا کسان چې مثلا کوشش کوي کې اول هغه کسان د عمومي لارې چارې دندې د تور زیر د مخنیوي عمومي لارې چارې باید د لاندې پښان باید مد نظر ونیسي بل خو زموږ هغه سی کار کوون کی چې هغه نور وګړو ته مثلا زرقیات کوي یا مثلا ستنې باور کوي د دې کوشش کوي چې بده دینه چې هغه ستنې سر قربان کی دي هغه مخصوص سیفتی باکسو کې هغه سرنج باید خطا کی
بله.
او دو هم هغه کسان چې د دونر په شکل باندې نور ته بینه ور کوي یا د نور څخه وینه اخلي یا ځل د هغه وینه باید چک وقت چې یو علاوه دینه چې د هغه تور جوړه وکړي چې د هغه باید اچ وی او اچ وی او سیفلیس هم لري هم باید چک او درې هم هغه کسان چې همیشه مثلا دی ودونه کوي یا نامزد کوي نو د کوشش وکړي چې خپل مکمل صحیح معاینه ترسره کړي
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب دوستانو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي زله تاسو نه اجازه غواړم تر بیا مو الله مل شه
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.